په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال طالبانو په سپین بولده کې ځینې ملکیان وژلي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا کانګرس یو لای هدف سویپ کړ چې له مخې د هغو افغانانو لپاره د ویزو شمیر زیاتیږي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. په ترکیه کې اور لګیدنې درې کسان مړه کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابې مسؤلیت پر پاکستان نه اچول کیږي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور چاپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استراري لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دغه لایحې له مخې د کانګرس د ودانۍ د امن د لا ټینګښت لپاره هم پیشنهادونه سوي دي. د 2 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنځشنبې پر سهار تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سمدلاسه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی 900 نوري ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد، استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالره په پام کې نیول سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15مه تشتول شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله الخیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسی چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو، افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستان غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له 3 ورځو دغه لاره بنده کړې چې له کبله یې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
طالبان مینونه پټي یا ټکان کی یا بل کی دغه لارې بند کړی ده.
ډېری موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیې لوړې سوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن 3 افغان لوبغاړي له خپل سیالونو سره مخامخ شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پایمن د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې 4 نارینه او 1 ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن رادیو لرا پور سره سم ټاکل سوی و چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي. خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د درویو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندو ته راوګرځي که نه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري که نه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړې چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه سوي او تر سلو زیات نور چاپیان سوي دي. د مدیترانی سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې د تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل سوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه سته. دغه اور پرون پنځشنبه بل سو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار سوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارده او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په راپور کې ویل سوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 23مه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د چاګلا جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وژل شوي نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وزل سوي دي او نور داسې افواهات خپره سوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیشو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې آزادی راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق ده، دغه اشخاص ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ناتو د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګندونه وشوه چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څاروان.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثر او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو، منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د خود ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیه رسنۍ او د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ تر څنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوولو بریدونو د مخنیوي په مخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وایي په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمه چارواکي وایي د ګډ افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو د دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وایي په دغه ګارنیزون کې 140 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو تور شیشو موټر او بیسنادو وسلو پراټولولو د جنئی ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمند دي.
د شهر په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لا ښه تعمین لپاره یو سلوشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا د کار شروع کړي دا ګارنیزون د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د شهر په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داود زیتوی د غارنیزونې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې د غارنیزون مشري پر غاړه لري وایي د غارنیزون به څلور ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلور ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې لپاره امادګي لري چې د ښار په څنډو کې جزترین حرکت وسی دوی به هغه حرکت د دشمن ته غاښ ماتونکو جواب ورکړي.
چارواکو د غسرګندونې د پنځشنبه په ورځ یعنی د زمری په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلوشل نفره هیڅ شی نه دی. دا هم یو نیک ګام اخیستی نیک کار کړی خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومتری د ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د خارسنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد پاړه واوري چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تیر اونۍ وفات شو.
لیونه مینی کرمشنا د بیا بان سارا پردی چگر زملی بنه پغرونو.
په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په ل ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 منیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاصه ځوان مشهور وو د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاصه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاصه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاصه ځوان دوی وژلې دي. خود دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاصه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاصه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یو هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لکش بیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمل له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نم خرابېږي چې داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیډنګ توډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه او د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا پیدا کیږي لکه غمزاده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته لډيري مين ایوب استاد وایي دوه لونی لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تور خم لاري د بند خلامل ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنۍ دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګلمند چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونکړي بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو پښمیر ولسی خلکو ګډون کړي وو.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پات شو، اسحاق نام پات شو، او باور وکړ په پښتون باندې سره مورکو خو پښتون دې خدمت ونکړو. لس کاله دا پځای پروتو، چا دې پښتنه ونکړو، چا دې علاج ونکړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې پځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خو استاد جوړي په خیر، بس یو 15 روپۍ یا 10 روپۍ کومه کا خپل د دولت نه ګیله مندې ما چواله خو دا د سیو شخصیت چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د دو د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نه کوم زمکا نه کوم کور جائیداد تیس یو خیمه نه لري، غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی خو یو ستوره.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خوشینی خودلې ده، او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب وو. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولي.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونو کې د دې پښتنه مکرې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالي اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کال عمر درلود. له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپله په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر رکی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي، دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکوم چې ستا خبرې سپا سپا کنزل دی. خبری خو شپا شپا کنزل تقریرونا پیغامونا دی دبل دی او گتا ستا دا نقصان ستا دا تپویگی گتا ستا دا نقصان ستا دا تپویگی زمونگ سا دی با زمونگ خو منل گتا ستا دا نقصان ستا دا تپویگی زمونگ سا دی با زمونگ خو منل دی او مر سا دی با زمونگ لام بول دی نو دا خدای کار دی بخل کنا بخل مرسدی بس زمونگ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونگ دانه وی جامی دی پیوندونه پو کمیس پور گندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول گ چاپ شوا ربا یو سوال کو مونن کابل کی مخکته نو شوا لمړی د نننې غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله ډیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دغه ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګی چې جون بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت ته شاعری را پیل کړه او څنګه راغلی دی خواته یې کوم شي مجبور کړه چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامې ور واغوندي
اوس دلته کې د وزش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کېدل د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات وي بیا غریبي بیا غربت وي دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه خوشحاله شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شمه چې ما ویژه خدای چې ما نه ولي اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا زه ډیر زان د پاره د خوشاله خبر غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم د ډیره د خوشاله خبر ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ما شومان خو نه زمان خخ ما شومان شته په دې مشارکې زمان خټلند بکی هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبې کې لټپتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ما شومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وای چې شاعری وکه کنه درته وای چې د خوانځي ترسونه دی وای
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وای زه وی چې کم ځکه مو شاعری او مشهورم راته وای چې زبد بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلک ډیر خلکو په جن دی اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم دا اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وشه اسخار صدا سوک چلی ونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه می ماپی غوخته نه مې رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می ګول جان نه می ماپی غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلا ده خلک خوخوی یعنی چا تم وقتل یا چا دا در وخت خودل چی شعر دغه سی وایا
غنی خبر ده چی زه خو په خلبانې خبرې کوم تیتا زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پویږي پی بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زه مو په لاسو نه درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره ده شدا هغه بیا جدا خون کیو بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی دغه خبره مې د چانه اوریدلې و نو بس شکر دی اوس پوهیږم نه چې څنګه خوځم په خپل خوځیره خوځي
یعنی ته فکر کوي ک د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر ډیر هم دا شوی
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وی صنعتونه پکې څه وی کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډیره مطالعه کوم ډیر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشی روئی شری وچ دت سمرا واوا او کما خو چ مطالعه ور شرو کی غبیا جدا خون کی چ تعلیم ور شرو کی بیا ډیر خون کی نو سلګ ډیر کوم لګیا
خشیر صاحب نظر کوم شعر ده
خشیر غ شعر ده چ کم باندې د بیدارې چ دا خبرې پکې چ خپل کام ته پکې یو دعوت ورکی شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست
غنی بابا
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه
زما خوښ دی بې انتخاب خوښ دی شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی را روان وخت کې ولا که زوای ما چې ډیر وختونه تیر شي ډیر وختونه تیر شي غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي
استاد سی عمر دوله سکاله ده استاد پڅیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څولې کې سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه تاسو خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي پکار د شغله سپورت ورشي غره بيدار شي کتاب شي بل خلک شه دي چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پختون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کرا بيدار شو او یو وس شروع نه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت په لدا پختنه ورکي خو چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخ کوینه داسې
ځان دې غلی کوینه را یو ناره دی چته کی انقلاب دراوی
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو د ودرې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چندخان وو شو یارانو بدانګل چې یاران یو په یو تله تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې ما پی دی قبضه ګروپ تي دی په بیا باندې مړی لام بول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول د چې کله ګنا شواب شربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګندما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګندما او نه پوره کیږي ځان لزلم شین کوس په دزلارې ورمان ګندم نه پوره کیږي ځان لزلم شین کو اوس په دزلوارې ورمان ګندما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او ز قربان ګندم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګندما محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګندم
ډیر لري ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اورسکان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د خو پرتل فرهنګي فعالیتونه پیکا کړي بل خو د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې لیا د ووزی په دې اړه نور حال په راپور کې
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبی هڅي پڅې سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکبه په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د پرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خوس نسته لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوای لکه رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول تطبیقو او بل خبره دا غوښتل چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شرافت صاحب. نو دا ولایت چې مستقبل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به وګړه د دې مشاعري د لارې څخه نوښتي هغه اوس دغه سپاتل.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژخ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو پرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه په شتنیم ته سولې ته تارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بیارم، دا چې جنگ می پرواکان دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت به شوه چې سینما خاطر شي؟
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ته ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطر باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ د کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه هم په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، ګن ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو سره ولاړه وو کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر
دسم نو چې سوق دې ما تشویق کړی کارته مثلا ما ته ویل چې سید تستاو دې کار سره علاقه اوسي کې خوشبخت از موږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دې ټول حتا مور می ټول مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته کې غلط هم نه تا پورې خبرې راځي خدا کورنی تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډیره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تیر کړي دا خبرې مې تیر کړي هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی وګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بلاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې ما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
د دې په خواکې چې تاسو سینما کې کار کوي خواکې نور څه مصروفیت لري
د سینما خواکې زه خلکو سره کومک کوم مرسته کوم ځکه سینما زما یو شوق یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانانو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسوي خلکو ته زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپل راحتي کې ما خوشاله يم چې دې کار کوم
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ ملک چې کار کوي د دې په کلم ملک کې د شمو ته معلومات راکړي
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي دا ضروری امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه و د فیشن سره مې ځکه علاقه و ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې ما غوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم کېږم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم
ډېر ښه ستاسو لاسته راوړنې څه دي څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم پنځه فلم کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلې په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلې دی او جایزې هم اخیستی دی او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یو جایزه واخیستله او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي مثبت
نقشونه د هنر پیښې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي مګر دا چې یو نقش ساخ بل کریکټر ته نږدې اوسېږي نو هغه سره به ډېر راحت اوسېږي معلوم دره یو خبره ده خب زه زیاتره په آرام نقشونه کې احساس کوم چې راحت یم او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولی لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ماته راکول شي زه کولای شم، خو آرام رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکو هدف څه دی؟ چې راتلونکو کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې داس چې لږ ګرامې شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. ها کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې، نو نه فقط سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د آزادي رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا سب
هم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دا ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول امنا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دل تا ترے نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزے گی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلا وینے پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینے جنے دا خدے او در سلو